پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم ستړي مشهید غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزام د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ د ازادي رادیو د غرمنې خبری خبرونه وړاندې کوم او ری چې د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نن د هندوستان له هیواد سره د $1.5 میلیون د هوکړې په لاسلیک غونډه کې وویل چې هغه هیوادونه چې له افغانستان سره د دوستۍ دعوه کوي باید د هند په څیر په عمل کې ثابته کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له زیمبابوې سره دویمه شلوري زلوبه کوي. دا مهمې موضوعګانې دي. نور مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوری در اوروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوې روانه اونۍ یو افغان پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا او روسیې سفیرانو پرون په سوریه کې د حکومت لخوا د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو کې د کیمیاوي وسلو د کارولو د ادعاو پر سر په امنیت شورا کې یو ځل بیا لفظي شخړه وکړه. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ حقوقي ټیم هغه ته مشوره ورکړې چې له ځانګړي قضایي سلاحکار رابرټ مولر سره په مرکه کې ګډون ونه کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوې ده چې روانه اونۍ د پنجشنبې په ورځ یو افغان پلاوی پاکستان ته سفر وکړي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال صبغت الله احمد نن ازادي راډیو ته وویل افغان پلاوی بل پاکستاني چارواکو سره د تروریزم ضد مبارزې د تاوتریخوالي د کمولو د سولې د ټینګښت کډوالو د تدریجي ایستلو او د اقتصادي همکاریو په اړه خبرې وکړي. د ویل کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال تهمینه جنجوا په مشرۍ د هغه هیواد د پلاوی سفر هیله بښونکی و. افغان پلاوی به هم په راتلونکي سفر که هڅه وکړي چې د دواړو لورو مذاکرات لا دوام وکړي او نورې مثبتې نتیجې ترې ترلاسه شي. په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان سفارت ویلي په تیرو لسو ورځو کې د افغانستان د ملي شورا شاوخوا 140 غړي د سیاحت لپاره دوبۍ ښار ته تللي دي. د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم ایزدیار نن ازادي راډیو ته وویل سفارت د دغو سفرونو په اړه دوی ته رسمي اطلاع نه ده ورکړې او که دا سفرونه رښتیا وي د ملي شورا له اصولو سره په تضاد کې دي. ایزدیار وویل په هر کال کې د ملي شورا غړو ته په ژمي او اوړي کې په مجموع کې 90 ورځې رخصتي د دې لپاره ورکول کیږي چې خپلو تون تلار شاو د ماکلینو ستونزې او وړاندیزونه له نږدې واوري او هغوی سره وګوري. سربیره پر دې د ولسي جرګې منشي عرفان الله عرفان به ازادي راډیو ته وویل دا خبره تر اوسه ثابته شوې نه ده چې د ملي شورا 140 غړي دي. د دې پر ځای چې په خپلو انتخاباتي حوزو کې د خلکو ستونزې وارزوي نورو هیوادونو ته د سیاحت لپاره انتللی وي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون له زیمبابوې سره د لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه وګټله. افغانستان او زیمبابوې په دې لړۍ کې چې په شارجه کې روانې دي 20 اوریزي او 15 ورځنۍ لوبې کوي. افغان لوبډلې د 20 اوریزو لوبو لومړۍ پرون د 15 وکټو او 23 بالونو په توپیر وګټله. په توپوهنه یا بیټنګ کې محمد نبی عیسی چې په 28 بالونو یې 40 منډې وکړې او په بالنګ کې راشد خان ارمان د تل په شان د 3 وکټو په اخیستو سره ښه وځلېده. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان لوبډلې له زیمبابوې سره د لوبو لړۍ ته ښه تیاری نیولی دی.
افغان ملي لوبډلې زیمبابوې ته پرله پسې ماتې ورکړې دي په بېلابېلو سیالیو کې او افغان لوبډله چې ده په دې وروستیو کې بریاوې هم زیاتې دي او د دغه سیالیو لپاره افغان ملي لوبډله پوره تیاری لري او پوره چمتووالی لري.
په دې لوبه کې محمد شاهزاد هم له یو کلن بندیز وروسته د لومړي ځل لپاره لوبه وکړه او په 11 بالونو یې 40 منډې وکړې. یوه څلوریزه او 2 شپږیزې ووهلې. له زیمبابوې سره دوهمه 40 اوریزه لوبه نن ماښام د کابل په 9:30 بجو او 15 ورځنۍ لوبې د روانې فبروري میاشتې په 9، 10، 14، 19 نیټې په پام کې دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا او روسیې سفیرانو پرون په سوریه کې د حکومت لخوا د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو کې د کیمیاوي وسلو د کارولو د ادعاو پر سر په امنیت شورا کې یو ځل بیا لفظي شخړې وکړې. د امریکا سفیر نیکی هیلی پر روسیې تور ولګاوه چې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت لخوا په ختیځ ښار غوطه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو له څرګندو شواهدو سره سره په دې اړه د څېړنو مخه نیسي. مرمن هلی اول د امنیت شورا لوازی و انتقادونو سره سره په سوریه کې د کیمیاوي وسلو کارول روان دي. روسیه چې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت ملاتړ کوي دا ادعا بې بنسټه بللې ده. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسلی نبینزیا د مرمن هلی د څرګندونو په ځواب کې وویل چې د دې تورونو هدف دا دی چې د سوریه حکومت د کیمیاوي وسلو په کارولو تورن شي، په داسې حال کې چې د دې کار عامل قطعا نه دی پیژندل شوی. د سوریه حکومت هم د کیمیاوي وسلو د کارولو تورونه رد کړي دي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ حقوقي ټیم هغه ته مشوره ورکړې چې له ځانګړي قضایي سلاحکار رابرټ مولر سره په مرکه کې ګډون ونه کړي. د خبر نیویارک ټایمز ورځپاڼې نن ورکړی دی. د دغې ورځپاڼې د راپور له مخې څلورو سرچینو ویلي چې د ترامپ وکیلانو اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي ولسمشر په دغه مرکه کې غلط او متناقض معلومات ورکړي چې په دې کار سره به لوړه تر پښو لاندې کړي. ترامپ په تېره دسمبر میاشت کې ویلي وو چې دا لیواله دی چې له مولر سره چې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیا او د هغه د ټیم ترمنځ د همکارۍ په اړه څېړنه کوي په مرکه کې برخه واخلي. مولر دغه راز په دې اړه هم څېړنه کوي چې آیا په دې برخه کې د عدالت مخه نیول شوې که نه. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
مهم خبرونه مو واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org بیا لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نن د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت له هندوستان سره د هوکړې لاسلیک کړل. هغه په دې غونډه کې وویل چې د افغانستان سره د رښتینی دوستۍ دعوادار هیوادونه باید د هند په څیر خپل کار په عمل کې ثابت کړي. د بدخشان ولایت ځینې اوسیدونکي او مدني فعالان د ولایت په جرم راغستان وردوج او یمګان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښمن دي.
داعش د اینجا اعلانه کرده و اینها جلب جذب افراد را دارند.
ولسوالی های دوردستی که در کنترل مخالفین مسلح است هیچ توجهی نشده.
نن ماخام د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله یو ځل بیا د زیمبابوی په وړاندې لوبه کوي. افغان ټیم تیره ورځ دغه ټیم مات کړی.
افغان ملي لوبډله د زیمبابوی ته په لسې ماتې ورکړې دي او د دغه شړلو لپاره افغان ملي لوبډله پوره تیاری لري.
د ازادي راډیو په دغه غرمنۍ خبرونه کې دویمه برخه د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې ده. یو ځل بیا ښه راغلی غرمه مو په خیر. رازو لومړی مطلب ته. د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نن په سپیدار ماڼۍ کې له هند سره د 1.5 میلیون ډالرو د په ارزښت هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. هغه په دې غونډه کې وویل چې له افغانستان سره د دوستۍ دعوادار هیوادونه باید د هند په څیر خپله دوستي په عمل کې ثابته کړي. اکرام الله اکرام د ښاغلي عبدالله عبدالله خبرې اورېدلې دي او همداسې به د کابل په سټوډیو کې د نور جزئیات بله د واورو. مهرباني وکړئ اکرام صاحب.
ډیره زیاته مننه ستانک صاحب. تاسو ته سلام اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو وویل د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وویل هغه هیوادونه چې له افغانستان سره د دوستۍ داوه کوي باید په عمل کې ثابت کړي او هغه څه چې د افغانستان د بې ثباتۍ لامل کیږي باید هغه ته پای ورکړي. ښاغلی عبدالله عبدالله چې د هندوستان سره د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت د یو شمیر پروژو د لاسلیک پر مهال خبرې کولې په سپیدار ماڼۍ کې او همدارس زیات کړ چې افغانستان ټولو هیوادونو ته د دوستۍ د لاس د غزولو هڅه کړې ده خو ځینو هیوادونو د دې په ځای چې افغانستان سره دوستي وکړي افغانستان ته انتحاریان راستول او د دې ترڅنګ د افغانستان دښمنانو ته په خپل خاور کې ځای ورکاو هم او همدارس د افغانستان په سرحدي ولایتونو راکټونه راتوغول چې د دوستۍ نه بلکې د دوه مخې نخده. خغلی عبدالله ویل
تلقوی ما همیست که کشورهایی که ادعای دوستی با ما دارند دوستی خود در عمل ثابت بسازند. تلقوی ما از همه کشورها یکسان نیست اما ما این توقع را از همه داریم که از هر اقدامی، از هر عملی، از هر پالیسی که موجب بی‌ثباتی ما میشه اجتناب کنند. خبرهای ناخوش در نتیجه عملات انتحاری یا تلفات مردم در اثر عملات توپخانه‌ای یک خاطره خوش بر مردم افغانستان نیست.
خغلی عبدالله ویل چې اوس په افغانستان کې بیوروکراسي نشته او پروژې په وخت عملی کیږي. په دغه غونډه کې چې د هندستان سفیر هم پکې برخه اخیستې و، په کابل کې د هندستان سفیر او د پروژې د هغه په حضور او د ډاکټر عبدالله او د هغه په حضور کې لاسلیک شوې ده. ترڅنګ په دغه غونډه کې د افغانستان د اقتصاد وزیر مصطفی مستور هم برخه اخیستې و او په خپلو خبرو کې ویل چې دغه پروژې 1.5 میلیون ډالر را ارزښت لري چې ټول شمیر 108 پروژو ترسیږي. نو موړی ویل چې دغه پروژې د پوهنې، کارنې، کلیوالي پراختیا، لوړو زده کړو، د سپورت، د لوبغالو، برېښنا او همدارس په 1.5 لورو پرتو ولایتونو کې به دغه پروژې پلی شي په همدغه برخو کې. خغلی مستور دا هم ویل چې دا پروژې به د داوطلبۍ او تدارکاتي پړاوونو له بشپړېدو سره په ولایتونو کې پیل شي.
زیاته مننه کوم اکرام الله اکرام صاحب چې د ډاکټر عبدالله عبدالله د نننۍ سرګندونو په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل. خغلی عبدالله وویل چې د افغانستان سره د دوستۍ دعوادار هیوادونه باید خپله دوستي د هند په څیر په عمل کې ثابته کړي. افغان حکومت نن له هند سره په بیلابیلو برخو کې د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. د همدغو هوکړه لیکونو په اړه باندې زموږ بل همکار رحمت الله افغان د اقتصادي چارو له کارپو خغلی ازرخ شافیزی سره مرکه کړی ده. له خغلی حافظین رحمت الله افغان پښتنه کړی ده چې دغه مرستې باید څنګه ولګول شي او د دغه مرستو څنګهوالی ترې پښتلی ده.
مرستې خو هر وخت باید ګټورې اوسیږي، اما دا دوه اړخ لري. یو اړخ دغه دی چې دا خلک دې ته ژمن دي چې پیسې راکړي. د مثال په توګه همدغه هندوستان 2 میلیارد ډالر شاوخوا مرستې ته ژمن وو او تقریبا 1.5 میلیارد ډالر پیسې ورکړي دي افغانستان ته. دا چې دا موثر تمامیږي یا نه، دا بیا هغه زمونږ حکومت پورې اړه لري چې د فساد پر ضد باید مبارزه وکړي او پیسې په سمه توګه په هماغه پروژو باندې ولګوي کوم چې څه شوي دي، پلان شوي دي. اما له بده مرغه ډېر وخت دا پیسې په ځای نه لګیږي او د فساد لمن ته لویږي. نو زموږ غوښتنه دغه ده چې دا ګټه داسې نه شي، کنه دا دوستي واد هندوستان پس له امریکای او جرمنی تقریبا د جاپان تر څنګ دریم درجه مرسته کوونکی له دلو څخه شمیر کی.
فزي صاحب، افغان حکومت څه کول پکار دي ترڅو پورې د غمرستې پر ځای باندې ولګيږي، باید څه وکي؟
او اول خو باید د دولت په واقعي توګه یو مقتدر ملي دولت وسی چې یو غږ وسیږي په څو مرکزو کې باید ونه ویشل شي او که مشکلات هم موجود وي خپل منځ کې دا مسائل حل کړي، کنه دا ښه پیام نه دی. دوهم دا چې امنیت تامین کړي، ځکه چې کله چې دوی سړک جوړوي یا مثلا ودانۍ آبادۍ د ښوونځي لپاره او سبا بیا اور اچول کېږي هلته بیا بې ګټې دي، امنیت باید ټینګ کړي. دریم دا چې اجازه ورنه کړي چې دا پیسې د رشوتخوارو مامورینو او اخلاصګرو مامورینو او د هغوی شریکان په خصوصي سکتور کې دا بیا تالاشي او لبینه راشي. نو دا درې کار پکار دي چې باید مقتدر واحد اراده په دولت کې شتون ولري. دوهم دا چې فساد نه وي. دریم دا چې امنیت دا چې څوک پیسې ورکوي خپل منفعتونه هم په پام کې نیسي، دا بله شکه. ولې دا ولین کومک د هندستان نه دی؟ هندستان هر وخت افغانستان سره مرسته کړې دي او افغان دولت سره مرسته کړې دي هر وخت.
د ازادي راډیو له لارې مو د اقتصادي چارو د کارپو ازرخ شافیزی خبري واوریدلې. هغه له افغانستان سره د هند د حکومت د 1.5 میلیون ډالرو تازه مرستو او هوکړه لیکونو په اړه باندې توضیحات ورکړل. وی ویل چې باید له دغو مرستو نه په ښه توګه استفاده وشي او د استفادې او مصرف په برخه کې باید ټول حکومتي ادارې او اړوند دفترونه همغږي اوسي. اوس هم اقتصادي خبرونه.
په کابل کې د یو دیرش میلیونه ډالرو پر ارزښت د 108 بیلابیلو پرختی پروژو تړون لاسلیک شو. دغه تړون د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په حضور کې نن په کابل کې د هند سفارت او یو شمیر پلی کوونکو ادارو ترمنځ لاسلیک شوی. د افغانستان د اقتصاد وزیر مصطفی مستور په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې دغه پروژې د هند لخوا تمویلیږي او د پوهنې، کرنې، کلیوالي پراختیا، لوړو زده کړو، د سپورټ لوبغالي، برېښنا او د بوینای چې د یو دیرش ولایتونو په لرو پرتو سیمو کې به پلی شي. نوموړي وویل دا پروژې د داوطلبۍ او تدارکاتي پړاوونو له بشپړېدو سره به په ولایتونو کې پیل شي. د افغانستان د اقتصاد وزارت په وینا هندوستان تر دې وړاندې هم په لرو پرتو سیمو کې پرمختیایي پروژې تمویل کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د قرقل ریاست مسؤلین وایي د تیر لمریز کال په پرتله په 1996 کال کې د قرقل د صادراتو کچه 196% ته لوړه شوې ده. د دغه ریاست مدیر محمد عارف ازاد رادیو ته وویل په روان لمریز کال کې څه باندې 1500 زره قرقل له افغانستان نه بهر لیږل شوي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یوه بوجۍ قزاقي اوړه 1100 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلوې بوجۍ 1440 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1040 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 80 او یو لیټر ډیزل په 80 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 40 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 25 پوله، زر ایراني تومن 14 افغانۍ 45 پوله او زر پاکستاني کلداري 601 افغانۍ.
ناجیه صاحبه وچه د اقتصاد نړۍ مهم خبرونه وویل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک باندې لیدلی شئ. د ویب پاڼې ادرس مو د ازادي راډیو .org او فیسبوک هم facebook.com/azadiradio ده. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا او روسیې سفیرانو پرون په سوریه کې د حکومت لخوا د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو کې د کیمیاوي وسلو د کارولو د ادعاو پر سر په امنیت شورا کې یو ځل بیا شخړه سره وکړه. روسیه او امریکا د سوریې په جګړه کې د مخالفو خواوو پلوي کوي. په امنیت شورا کې د پرونی بحث په اړه فرشتي جلالزئی معلومات راټول کړي دي. فرشتي، د سوریې پر وضعیت په بحث کې د امریکا او روسیې د استازو شخړه ولې راپورته شو؟ اصلي موضوع څه وه؟
اوریدونکو ستړي مه سئ. صفي الله، پرون په امنیت شورا کې د ملګرو ملتونو کې د روسیې او د امریکا د سفیر تر مابین یو څه شخړه وسوه. د شخړې دلیل دا و چې د ملګرو ملتونو په شورا کې د امریکا سفیر نیکی هیلی پر روسیې تور ولګاوه چې د سوریه په ختیځ شهر غوطه کې د بشار الاسد د پوځ لوري پر خلکو د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د څېړنو مخنیوی کړی دی. ویل کېږي چې د روانې اونۍ په پیل کې په غوطه کې د بشار عسکرو کیمیاوي وسلې کارولې او د حملې قربانیانو ډیر شواهد هم وړاندې کړي چې هلته د کیمیاوي وسلې د استعمال ثبوت ورکوي. اوس اوریدونکو ته معلومه ده چې روسیه او د امریکا متحده ایالات دواړه په امنیت شورا کې دایمي غړیتوب لري. د امریکا متحده ایالات پر روسیه تور پورې کوي چې له خپل دغه موقف څخه استفاده کوي او د بشار الاسد رژیم د نړیوالو له زیات سیاسي فشار خوندې کوي ساتي. په امنیت شورا کې د امریکا سفیر وویل چې روسیه تر اوسه دومره ساده بیان چې په سوریه کې پر ماشومانو د کلورین غاز استعمال پکې وغندل شي نه دی ورکړی. نیکی هیلی وویل دا شورا تل د کیمیاوي وسلو د استعمال پر ضد په لوړ غږ غږېدلې ده، خو هغوی بیا هم دې کار ته ادامه ورکړې ده. روسیه د بشار الاسد د حکومت کلک ملاتړ کوي او په 2015 میلادي کال کې د اسد رژیم په ملاتړ په سوریه کې پوځي عملیات هم پیل کړل. روسیه دغه ادعاوی بیا اساسه بللې دي او رد کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وسیلی نیبین زیا د میرمن هیلی د څرګندونو په ځواب کې پرنوویل چې وای موږ ټولو ته واضح ده چې په اساسي ډول دا د دې هدف په داسې ځای کې چې هیڅ عامل نه دی موندل شوی د سوریې پر رژیم باندې د داسې ادعا تپل دي چې له کیمیاوي وسلو کار اخلي. البته د سوریې حکومت په مقرر ډول د کیمیاوي وسلو استعمال تورونه رد کړي دي.
بله، مننه کوم. یو څه بل هم فکر کوم چې شته، هغه دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم سویل دي په دې ارتباط، ځکه چې د امریکا ټولې پریکړې په حکومتي چوکاټ کې ډیری عملی بڼه خپلوي. هغوی څه ویلي دي په دې برخه کې؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په دې اړه یو بیان بیان ورکړ، البته په امنیت شورا کې تشخړې ورسته، او په بیان کې ویل شوی چې په سوریه کې د بشار د پوځ لخوا پر ملکی سیمو د کلورین غاز د استعمال رپورټونه چې په دوامدار ډول خپریږي د سختې اندېښنې وړ دي. داسې حملې د ملکی بې ګنا خلکو د ترور لپاره ترسره کیږي. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې زیات شوی چې له حساب ورکولو د سوریه د رژیم په خوندې کولو روسیا له خپلو تعهداتو سره سم عمل نه کوي.
زیاته مننه کوم فرشته جلال زئی، د روسیې او امریکا متحده ایالاتونو د استازو ترمنځ د امنیت شورا په امنیت شورا کې د پرونی شخړې په اړه باندې موږ ته مهم جزئیات راکړل. البته دوی په سوریه کې د بشار اسد رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو د استعمال پر سر باندې اصلي شخړه کړې وه.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د بدخشان ولایت ځینې اوسیدونکي او مدني فعالانو د دغه ولایت په جورم، راغستان، وردوج او یومګان ولسوالیو کې د داعش ډلې فعالیت او د جلبو جذب بهیر اندېښمن کړي. دوی له مرکزي حکومت غوښتنه کوي چې ډېر ژر په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفانو او د بهرنیو جنګیالیو پر وړاندې پراخ پوځي عملیات پیل کړي. اجمل آریان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په بدخشان کې د جرم ولسوالۍ په درې خستک او پراغستان ولسوالۍ کې د داعش ډلې ځای پر ځای کېدو او د دغه ډلې لخوا د ځوانانو د جلبجز بهیر د بدخشان اوسیدونکي او د مدني ټولنو فعالان سخت اندېښمن کړي دي. د هغوی د خبرو پر بنسټ بهرني جنګیالي چې زیات شمېر یې داعش ډلې پورې تړاو لري د پاکستان د چترال لارې بدخشان ته راوړي او اوس مهال د دې ولایت په ځینو سیمو کې د پټن ځایونو جوړولو او د ځوانانو پر جلبجز بوخت دي. د دې ولایت یو تن دیني عالم مولوي محب الله شریفی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
داعش د انجالونه کرده و اینها جلب جذب افراد را دارند.
د داعش ډلې دلته خپل فعالیت پیل کړی او اوس مهال په وردوج ولسوالۍ کې او د جرم ولسوالۍ په درې خستک سیمه کې د جلب جذب حل کې دي. خو زموږ دولتي ځواکونه په خپلو پوستو کې د دفاعي په حالت کې دي او د دولت ضد عناصر پر وړاندې کوم تعرضي تحرک نه لري. د دوی په وینا چې اوس مهال د جرم ولسوالۍ په درې خستک سیمه کې څه باندې 400 تنه بهرني جنګیالي خپلو کورنوی سره وسیږي او دغه بهرنی جنگلی له داعش ډلې سره ارتباط لري. د نموړي ولایت یو تن مدني فعال وحید الله د بدخشان امنیتي وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
ولسوالیای دوردستی که در کنټرول مخالفین مسلح هیڅ توجه نشده.
د دې ولایت دوه لري پرتې ولسوالۍ د طالبانو په واک کې دي خو دولت د دغه ولسوالیو بیرته نیولو په اړه کومه جدي اراده نه لري. موږ پر مرکزي حکومت او د بدخشان پر سیمیزې ادارې غږ کوو چې له افریقایي خوب څخه ویښ شي او لږ شانته د ولایت روان حالت ته پاملرنه وکړي. بل خو د بدخشان د ولایتي شورا یو تن غړی عبد الله ناجی نظری بیوی تر څو چې په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو او په ځانګړي توګه د بهرنوی جنگیالیو مرکزونه لمنځه ولاړ نشي نو د بدخشان برسیره په شمال ختیځ ولایتونو کې امنیت او ثبات راوستل ناشونی کار دی.
درې خستک فعلا از مراکز اصلي تورریستوک خارجي
دي. جرم ولسوالۍ د خستک دره د بهرنوی جنگیالیو له مهمو مرکزونو څخه شمیرل کیږي او تر څو چې دغه مرکز لمنځه ولاړ نشي همدارنګ د دوی د تګ راتګ سرحدي لارې ونه تړل شي موږ په سیمه کې د ډاډمن امنیت خاوندان نشو کېدی.
ازادي راډیو لاره مو اوریدل چې د بدخشان ځینې اوسیدونکي په لرو پرتو ولسوالیو کې د داعش د ډلې د جلب جذب په اړه اندېښمن دي. اوس هم راځو د کابل نن چاپ مطبوعاتو ته چې حمید مومند لوستي.
په کابل کې خبریدونکو رسپانو نن تر ډیره په پاکستان د امریکا لخوا پر مخ په زیاتېدونکو فشارونو او هم دارز د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو پر موجوده حالت بحثونه کړي دي. ملي ارمان رسپانه د افغانستان موجوده جګړه د پاکستانی جنرالانو لپاره یو عایداتي سرچینه بلل او په یو مطلب کې لیکلی دی چې پاکستانی جنرالان به په دومره ساده ډول له هغې جګړې تیر نه شي چې د دوی جیبونو ته په میلیونونو ډالر ورغورځوي. رسپانه لیکي چې دوی به هیڅکله هم د تروریستي ډلو مشران او د هغوی پټنځایونه له منځه یو نه سي، بلکې هڅه یې دا ده چې په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره نوي فرصتونه رامنځته کړي. رسپانه وړاندې د افغان او پاکستانی چارواکو راتلونکې ناسته هم بې نتیجې بللې او دا ځکه چې د رسپانې په وینا د پاکستان حکومت حاضر نه دی چې د حقانی شبکې او طالبانو په څیر د تروریستي ډلو ملاتړ لاس واخلي. رسپانه لیکي چې کابل ته د سفر په محل د پاکستانی پلاوی دا وینا چې حکومت له حقانی شبکې سره هیڅ راز اړیکه نه لري د دې حقیقت څرګندوی دی. رسپانې موجوده حقایقو ته په اشاره لیکلی دی چې د تروریزم د له منځه وړلو یوازنۍ لار د پاکستان ټکول دي. ویسا روسپانې بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سرګردونو ته په اشاره لیکلی دی چې امریکا او ناټو په افغانستان کې د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلی دی او اوس په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت یوازنۍ لار له اسلام آباد سره د کابل همکاري ده. روسپانې وړاندې لیکلی دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلی دی چې په افغان دولت کې ځینې عناصر د سولې پلویان نه دي او دوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ په مذاکراتو کې د ستونزو په رامنځته کولو سره روانې هڅې ننګوي. د روسپانې په وینا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې داسې مهال کړې دی چې افغان ولسمشر اشرف غني اوس پاکستان د طالبانو د مرکز په توګه یاد کړی او ویلي دی چې اسلام آباد د تروریزم په خلاف په روانه مبارزه کې تر اوسه پورې هیڅ اقدام نه دی کړی.
ازادي راډیو ته غواګیست. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن ماښام له زیمبابوې سره یوه بله شلاوریزه لوبه کوي. دا چې نور جزئیات څه دي، د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک همدا شیبه را سره د ټلیفون په کرښه دی. هوتک صاحب، مننه چې زموږ ټولو پروګرامونو کې مو برخه واخیسته، اوس هم لایف راغلی، مهرباني وکړئ نن لوبې لپاره به څه وکړئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم، درته مخې تاسو ته ټولو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. مننه تاسو هم سره من بیا هم دویم لوبه ترسره کېږي چې دغه دویمه لوبه هم شلوریزه ده او دا وروستۍ شلوریزه لوبه ده. له هغې وروسته پنځه یا ورځنۍ نړیواله لوبې د دواړو هېوادونو د ملي لوبلو ترمنځ ترسره کېږي، د افغانستان په کوربتوب سره. نو لوبله پوره چمتووالی لري او د دغه سیالۍ لپاره تقریبا سیمو ویره په دې خوا ترمینات ترسره کړي دي او تمه دا ده چې په دغه لوبه کې هم
افغان افغانستان لپاره
مدن حاصل دا زمون د لوبغاړو څخه وشو، دغه د لوبغاړو څخه حق وشو دا ولې تاسو په دې لري چې خامخا په فلم کې دغه د لوري هم مشرلنګ وشو ته تلویزیون لاندې او هم دا شانتې د یوې منډې په ځای تومنډې جوړ شوې په لاندې ترې منډې واخیستل شوې. دا هم د فلم مهمې برخې وې. د دواړو د دومره غټ ستر تېروتنې انشاءالله نه شوې، خو دا هم د ویل دی چې بله په لومړیو کې دوه کچونه ډراپ شول. هغه کچونه هم مهم ول په لوبه کې کله کله کچ ډراپېږي او نوکه خاچې بیا مې یادونه کوم چې زمونږ د لوبغاړو نه ډراپ شو،
یو څه بل چې ځینې کسان انتقاد کوي خو تخنیکي مسله دا ده چې ځینې سینیئر لوبغاړي کیچونه ډراپي څومره تاثیر اچوي په لوبه باندې، بالاخره ټول پرېژر به څنګه کیږي، څنګه به تقسیمیږي دغه پرېژر او څنګه به افغانستان دغه حالت راوځي په لوبه کې؟
نکه چې په خلکو بره نو ټاکل شوی او مناسب لوبغاړو نو ټاکل شوی، نو افغانستان دې دا بریا نشو ترلاسه کولای. نو هغه لوبغاړي چې اړین ول او هغه لوبغاړي چې د ټرمیناتي کم پر مهال په ننګرهار او په متحده اماراتو کې خبرې دی، ول هغه د غوراوي کمیټې د وسایلو لپاره اعلان کړل. مننه.
هو تاسو لنډ راته وایئ نن لوبه په پوره اونۍ مو بجو شروع کیږي او خلک به هم ورزي استډیوم ته؟
بلو، بیا هم په تیر لوبه په فرمان نه په همدغه وخت باندې دیمه شلوغه لوبه هم پیلېږي او دا به هم په شارجه کې کېږي.
بله،
نو ښه خبره ده چې افغانان ورشي او خپل لوبه تشه.
زیاته مننه کوم د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک چې د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ په نننې لوبه له موږ سره جزئیات شریک کړل. اوس هم عصمت سروان تغوږ دو چې یو جالب مطلب چمتو کړی.
د متحده عربی اماراتو په دوبی کې له خزلو یا کثافاتو څخه د برېښنا د تولید تر ټولو ستر مرکز جوړیږي. په دې برېښنا کوټ کې به د ورځې 15500 ټنه خزلې په برېښنا بدلی شي. د دوبی چارواکي وایي چې دا به په نړۍ کې له کثافاتو څخه د برېښنا د تولید تر ټولو ستر مرکز وي. ویل شوي چې په دې برېښنا کوټ کې د کال 2 میلیون ټنه کثافات په انرژي بدلېدای شي. دا د دوبی د یو کال د ټولو خزلو په سلو کې له شپېتو سره برابر دي. په دوبی کې د جوړیدونکو برېښنا کوټ د برېښنا د تولید ظرفیت 115 میگاواټ دی چې دغه ښار د یو کال د ټولو مصرف کیدونکو انرژي په سلو کې 2 کیږي.
ستاسو له پیغامونو السلام علیکم زدا زدر رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم محمد اجمل يم لخوس ولای څخه دلته کوم واکسین تاس کی شروع شوی دی په لرو پرتو ولسوالۍ کې یعنی خصوصا هغه کلیوالي سیمو کې چې لری د شارو څخه پرتو دی یو کلو ته دوی واکسین ولا چې دا نو ورځي او ډیر ځلیا واکسین واغ کورونا له واکسینو څخه پاتې کیږي بغیر د دینه چلته امنیتی مشکلات موجود وي امنیتی مشکلات باندې موجود دي د په اواز بیا هم دوی هلته واکسین پرېږدي او ماشومانو ته څاڅکي واکسین نه کوي او بل خصوصا دلته شفخانه کې چې د کوم نرساستي واکسین چې راغلي دي دې ځای ته یو ورو کیږي چې زه شفخانه ته ورځم او دلته ماته دوی وایي چې دغه واکسین تر اوسه دلته نه دی راغلی او نه پیګم چې ویله تلویزیونو ته اعلانات ورکوي خو دلته کوم واکسین چې دی دوی وایي چې موږ ته نه دی راغلی مشکل په کوم ځای کې دی نه پیګو که دغه موږ دا وړاندیز له لوړو مقاماتو سره چې شریکه یې تاسو ته ډېره مننه.
ازادي رادیو ته غوښتو اوس په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې نوریاس نوري استودیو ته راغلي چې د افغانستان سیمه اونړې مهم لاند خبرونه وي تر هغه وروسته د ناجي صاحب په کوربتوب روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مهیروي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوې د روانې اونۍ په پای کې یو افغان پلاوی پاکستان ته سفر وکړي او د هغه هیواد له چارواکو سره د تروریزم ضد مبارزې د تاوتریخوالي د کمولو د سولې د ټینګښت او د کډوالو په تدریجي بیرته ایستلو او د غرض اقتصادي همکاریو په اړه خبرې وکړي. په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان سفارت ویلي چې په تیرو لسو ورځو کې د افغانستان د ملي شورا شاوخوا 140 غړي د سیاحت لپاره دوبۍ ښار ته تللي. د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم ایزدیار نن ازادي راډیو ته وویل که په رښتیا د ملي شورا دومره غړو هغه هیواد ته سفر کړی وي دا د ملي شورا له اصولو سره په تضاد کې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به نن له زیمبابوې سره دوهمه شل اوریزه لوبه وکړي. دا لوبه د ماښام د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو کیږي. پرون د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون له زیمبابوې لومړنۍ لوبه وګټله. په ملګرو ملتونو کې د امریکا او روسیې سفیرانو پرون په سوریه کې د حکومت لخوا د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو کې د کیمیاوي وسلو د کارولو د ادعاو پر سر په امنیت شورا کې یو ځل بیا لفظي شخړې وکړې. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ حقوقي ټیم هغه ته مشوره ورکړې چې له ځانګړي قضایي سلاکار رابرټ مولر سره په مرکه کې ګډون ونه کړي.
یا د ژوند شتمنی
سلامونه مې ومنه د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته خرغلی هیلمندم چې روغ صحت ولري. نن د فبرورۍ 3 د سرطان ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. پروګرام هم همدغه ورځ ځانګړې ده او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زه ناجیه صفایم او په خبرونه کې د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام همغږي کوونکی ډاکټر میهن عبدالله ملمدی او له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته خرغلی
من السلام علیکم.
ډیر زیات من اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. یا د نړۍ په اړه یو راپور چمتو شوی د راپور ووري بیا راګرځو خبرونه ته. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې هر کال 40,000 کسان د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي چې کابو 15,000 تنه یې له عمل خپل ژوند له لاسه ورکوي. د دغه وزارت د روغتیا خدمتونو د برخې مشر ډاکټر سید حبیب اروال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې د سرطان ناروغۍ شمیرې د افغانستان په کچه په ټوله نړۍ کې د پراخېدو په حال کې دي.
په ټوله نړۍ کې تقریبا 8.2 میلیونه نفر هر کال خپل ژوند د لاسه ورکوي دي، یعنی سرطان دی وجنه. په افغانستان کې هم دغه پیښې زیاتې دي چې تروسه تقریبا 40,000 کسان په کال کې دلته په سرطان باندې اخته کیږي. دې جملې نه 15,000 په تعصب سره خپل ژوند د لاسه ورکوي، یعنی ډېره لوړه کچه ده. دا ځکه چې په افغانستان کې د کنټرول او تداوی مخنیوي لپاره امکانات ډیر کم دي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د فبروري څلورمه د سرطان ناروغۍ په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د دغې ورځې د نمانځنې نه یې هدف دا دی څو د سرطان د وژونکي ناروغۍ د مخنیوي په اړه د خلکو عامه پوهاوی زیات شي. ډاکټر سید حبیب اروال همدارنګه د دې رنځ عمده لاملونه په خوړو کې بې احتیاطي، د مخدره موادو کارول، بې وزلي، د اوبو لږ څښل، ورزش نه کول، ککړ چاپیریال او داسې نور په ګوته کوي. نوموړي همدارنګه د سرطان د ناروغۍ بېلابېلو نښو نښانو ته اشاره وکړه چې په وینا یې باید ورته جدي پاملرنه وشي.
اول خدای چې دغه سرطان د انسان د بدن د حجرو ناڅافي غټوالی نه سرطان پیدا کوي، او دویمه نښه دا چې دغه د حجرو غټوالی که د وجود په هره برخه کې پیدا کېږي دا درد نه احساسوي. دې د کوم دلیل نه مثلا که هر شی پیدا کېږي، که د حجرو غټوالی د وجود په یو برخه کې ناڅافي غټوالی پیدا کېږي، مثلا د تیونو په برخه کې، نو دې لپاره لازم دي چې انسان، هر انسان او هر څوک په هر وخت کې خپل مخ خصوصاً هغه څوک چې دي دیش کلونه یو عمر اوري، دوی ورځ هر شپه میاشت کې کله ویني په یو کال کې خپل معنی پوره وکړي.
نوموړي وویل چې د ځینو معلوماتو له مخې د ښځو په پرتله تر ډیره نارینه د سرطان په ناروغیو اخته کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټوله نړۍ کې د سرطانونو تقریبا 100 ډولونه پیژندل شوی او له دې ډلې د سږو او د سینې سرطانونه په سر کې ځای لري. د دغه وزارت په وینا اوسمهال د کابل ښار په جمهوریت او استقلال روغتونونو کې د دې رنځ د تشخیص او درملنې لپاره څنګه جوړ شوی چې دا به د دې ناروغۍ په کنټرول کې مهم رول ولوبوي. خو یو شمیر روغتي متخصصین انتقاد کوي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سرطان د تشخیص او درملنې لپاره یوازې په مرکز کې محدود شمیر مرکزونه جوړ کړي چې دا مرکزونه د خلکو ستونزې نشي هوارولی. ډاکټر پرویز اقبال په ډېره ازادي رادیو ته ویل
افغانستان کې د عامې روغتیا وزارت یو څه ناڅه اقدامات کړي دي او ځینې مرکزونه او سنټرونه جوړ کړي دي، خو د افغانستان په سطحه باندې چون یو خدا چې 2000 سنټرونه لري او په کابل ښار کې دي، زمونږ استادو په غټو ولایتو کې هم دا سنټرونه نشته دي.
خغلی اقبال وایي په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ د تشخیص او درملنې لپاره د پرمختللو وسایلو نشتون او په دې برخه کې د روغتي متخصصینو کمښت هغه ستونزې دي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت باید ورته جدي پاملرنه وکړي.
روغتیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
پرونی ته خره غلای دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو په ژوندۍ بڼه اوري. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. د فبروري 4مه د سرطان ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. خبرونه هم د ناروغۍ ته ځنګړې شوې او په خبرونه کې د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام همغږي کوونکی ډاکټر مایحان عبد الله را سره دی او زموږ پوښتنې ځوابوي. تاسو هم په خبرونه کې برخه واخلئ. ډاکټر صاحب عبد الله، مخکې تاسو په راپور کې مو اوریدل چې دغه د سرطان ناروغۍ شمیر ورستر بلې زیاتېږي، ستاسو په نظر ولې دغه شمیره مخ په لوړېدو ده، څه عوامل لري؟
ډېره مننه او ډېره مهمه پوښتنه مو کړه. د سرطاني ناروغیو شمیر نه صرف افغانستان کې ولې متاسفانه په ټوله نړۍ کې مخ په زیاتېدو ده. تخمینونه چې شوې دي د 2013 کال پورې، یعنی تقریبا راتلونکي 12 کال پورې به شمیر 80% زیات شي. یعنی آخري امر چې و 14 میلیونه خلک اخته شوی وو، او کچېره موږ دا دوه چنده کو نو تقریبا 13 میلیونه راځي. یعنی راتلونکي 12 کال کې به شمیر په ټوله نړۍ کې تقریبا 13 میلیون تشي، او افغانستان هم همداسې ده. من مخکې چې تاسو ویلي ارقام 40,000 افغانان متاسفانه اخته کیږي په مختلف سرطانونو باندې، دا یو تخمین ده او ډیر محافظه کارانه تخمین ده چې د سازمان صحي جهان لخوا شوی ده. فکر کیږي چې حتی کېدی شي چې دوه چندې ده ارقام. منګ په راپور کې ول چې بس ډاکټر صاحبانو ګلی هم درلودلې. زه غواړم چې تاسو یو نقطې ته متوجه کما چې دغه مشکل په ټوله نړۍ کې ده، خصوصا په وروسته پاتې هیوادو کې. دغه ارقام چې زیاتېږي متاسفانه 80% یې پا په روسته پات هوادو کې واقع زیاتی، یعنی په مخ په وده هوادو کې یا په پرمختللو هوادو کې واقعیت کمیږي. علت څه شی ده؟ علت متاسفانه دا دی چې هغه اکثر علتونه زموږ د ژوند په طرز او د څنګه ژوند کولو پورې اړه لري. نو هغه ټول سببونه چې دي متاسفانه په وروسته پاتې هیوادو کې زیاتیږي هغه اسباب. نو خو برعکس بل علت دا دی چې په وروسته پاتې هیوادونو کې په هرو پنځو ملکونو کې صرف یو ملک چې دغه ارقام لري. کچیر ارقام نه وي نو موږ نشو کولای چې د هغه ارقامو مطابق وویل شي چې څومره ډاکټران ته موږ ته ضرورت ده، څومره بستر ته ضرورت ده، څومره بودیجې ته ضرورت ده، او کم عوامل دي څوک په کم ځای کې په کم سرطان باندې اخته کیږي. نو دغه ټول شان دې سبب کیږي چې موږ پلان ونشو لرلی ورته. البته دا په اکثر وروسته پاتې هیوادونو کې دي. بله مهمه خبره دا ده چې په مخ په پرمختللو هیوادونو کې 90% سهولیات د تشخیص او درملنې موجود دي، خو په وروسته پاتې هیوادونو کې صرف 30% سهولتونه د تشخیص او درملنې موجود دي. دغه ټول علتونه دي چې متاسفانه د سرطانونو د پیښې او همدارنګه د مرګومی واقعیت زیاتیږي.
ډېره مننه اوریدونکو، تاسې هم په خبرونه کې کولای شئ چې برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0999215 او بل شمیره هم ده 0999215. دا مو د اړیکو شمیرې دي. خبرونه نن ورځ سرطاني ناروغیو ته ځانګړې شوې. ډاکټر صاحب، که راځو دې ته چې د سرطان ډولونه څو دي. زیاتره خلک په دې اړه معلومات نه لري چې سرطان په څو ډولونو پیدا کیږي، خصوصا په افغانستان کې.
او راپور کې هم تاسو ذکر وکړ چې په نړۍ کې د سلنه لږ زیات ډولونه غشوي دي، تر اوسه پورې کشف شوي دي، موندل شوي دي. په افغانستان ته کرا شو منګه د کوم ارقام چې لرو په تخميني او تقریبا همغه ارقام بیا زموږ د مرکز چې په شفخانه کې لرو د جمهوریت تقریبا سره یو برابر دي. په افغانستان کې ټول نه زیات سرطان چې پیخیږي هغه د سینې یا د سیدی سرطان ده، د تیو سرطان ده. ټول نه زیات واقعیت د سینې سرطان دي. په دویم هغه کې درجه کې د مری سرطان دي. په دریمه درجه کې چې دا هغه د میدی سرطان دي. په څلورمه درجه کې په افغانستان کې چې موږ لیدلې دي هغه د رحم یا د اولاد د ځای سرطان ده. په پنځمه درجه کې بیا د خولې او د شونډو سرطان نه دي.
اوریدونکو به مخلو میدان وردګونه فضل هادی په لیکه کې دی. مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه ولرئ.
نجیه صفای خور، سلامونه تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ به وای.
خوشاله اوسئ، ډېره زیاته مننه. علیکم سلام، مهرباني.
مننه. اول خدای دې دغه مریضای نه ټول مسلمانان په هر ګوټ د دنیا کې چې خدای پاک دې ته وساتي او هغه ته چې مبتلا دي خدای دې او توجه له شفا غوړو. او د محترم ډاکټر صاحب دایمو دغه پوښتنه ده که سړی په دغه مریضای باندې اخته وي یا اخته کیږي، نو کوم علائم اول په وجود کې موبایل تر دې سړی مثال یو څوک په دغه مریضای سرطان باندې اخته کی څه پوښي چې زه په سرطان باندې اخته کیږم، مخکې د مخکې نه دی لوګیره وکاو نور په دغه خوړو باندې پوښتنه کړل کوم خوړو سړی زیات استعمال یا د غواړو یا د بلشو یا د بلشو په دوه کې کوم علائم مثال دی هغه دی د سرطان خوته زیات هیله ور کوي چې سړی دا زیات مننه.
مهمه پوښتنه وی ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ. تاسو
ډیره اساسي پوښتنه وی، ډیره لمرانه پوښتنه وی. مخکې هم راپور کې تاسو چې سرطان یو کلمه ده چې د هغه سلو زیاتو ناروغی لپاره استعمالیږي. نو فلهازه دا د سرطان نخې نخانی په دې پور اړه لري چې سرطان په کوم ځای کې په کوم غړي کې د بدن منځ ته راغلی ده. ډیر هغه چې څومره زر غټیږي څومره وړکی کیږي هم هغه ځای کې چې راغلی دغه شاوخوا کوم غړي دي. نو دې ته په لیدو سره د سرطان نخې نخانی متاسفانه هغه وخت برا لاکیږي یا خلک پیږي چې یا د چ په شاوخوا غړو باندې فشار راوړي یا پرګونو باندې فشار راوړي یا په اعصابونو فشار راوړي یا خکارش یا پړسو فکارش زمنګ په سطحه باندې. خو په مجموع کې هغه عضلایم د مختلفو غړو یو دلی چې کېدی شي سابندی ورته راشي، سای هغه کېږي بندیږي، یو دا کېدی شي. بل دا چې کېدی شي خونریزي وي، خونریزي کېدی شي د مقدی خونریزي وي، د کلمو خونریزي وي، یا د خولې د استفراقاتو سره خونریزي وي. بل دا چې کېدی شي چې وزن کم شي، بل دا چې تبه ورسره وي، همدا دا بل هغه دا چې کېدی شي غږ بدل شي، رو رو غږ بندیږي. بل دا چې ټوخی ورسره راشي، او ټوخی داسې چې دوام وکړي درې هفتې یو میاشت دوام کوي وس نخ کیږي ورسره دوام وخوري. بل دا چې خېټه ډیره هوا کوي. بل دا چې خپل کله چې ډوډۍ خوري هغه نه هضمیږي. بل دا چې مثلا په ادرارو کې وینه راځي، یا دا چې په غایته موادو کې وینه راځي، ایا دا چې کله چې ادرار کې پاغه کې مشکلات منځ راځي یا درد منځ راځي، او یا دا چې مثلا کمزای کې یو داغ ویني یا یو زخم ویني یا دانه ویني چې هغه ډیر وخت پاتې کیږي یا دوا مخري بیرته راشي، یا مثلا یو ځای درد ونیسي، یا یو ځای کې زیړوالی راشي، یو ځای خارښ کې ډیر، دغه عمومي نښې نښانې دي.
ډیره مننه. دې ته به هم راشو چې کوم خواړه د ناروغۍ ته زمینه برابروي. اوریدونکو دی اوس له لوګر ولایت نه مهرباني وکړئ لومړی هم ځان راوپیژنئ.
زه ملک اکبر د لوګر نه خبرې کوم. دا ډاکټر صاحب ویلی چې دا سرطان مرض دغه نه باید پیدا کیږي. زمونږ د افغانستان ډاکټران چې دي پاستی ستونزه باندې نه غږیږي چې افغانستان ډاکټران صحیح دوا مریضانو ته ورکړي چې هغه دوا پې ولګي. افغانستان ډاکټران هېڅ صحیح د افغانستان دپاره کار نه ده چلی.
په بخښنې د دغه ورور اړیکه پرې شوه، بیا دې ټلیفون وکړي. بل اوریدونکی هم د اوس په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
ډیره مننه. زه عبدالعزیز یم د هلمند ولایت نه، سراج د پاړې کې.
عبدالعزیز خان، نن موږ د سرطان ناروغۍ په اړه غږیږو، مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه ولري.
ډیره مننه ډاکټر صاحب، نن د سرطان په اړه کې پوښتنه نه ده. بل مریض د ماول چې دا
دا مشکل نه ده چې سړی غوخه خوري کنه خوري. زه دا مشوره تا نو کوم ځکه چې هغه مریض باید وکړل شي معاینات شي چې څه ناروغي لري نه لري. خو په مجموع کې که غوخه سړی نه خوري هغه د تشویش پر خبرنده. بیا داسې مواد شته په غوخه کې چې کوم مواد دي د خوراک، هغه په نور خوراکي موادو کې شته. مثلا زیاتره موږ پروتین لرو په غوخه کې، هغه تاسو کولی شئ په لوبیا کې، په دالو کې ډیر ښه صحي دي. سبزیجات په نام هم دي، حبوبات په نام، هغه ډیر صحي دي، هغه دی خوري، هیڅ مشکل نشته. مهرباني
خورجان پښتنه می دغه چې دا خبرې وکړې. ما وایم چې زه خپل داسې یم چې بس مې پر اعصابو باندې بوج راځي، او دغه نس مې پسیږي چې ډوډۍ ما څه وخورم نه سمز نه ولا ځان کې نه دی.
یو خبره چې ډیره مهمه ده چې دا اکثر سرطانونه چې دا عمر سره ډیر تراوړي. یعنی که تاسو مثلا په شل کال کې استي، 15 کال کې استي، 10 کال کې، نو کوشش وکړئ زیات د سرطان په اړه فکر مکوئ. نور ډیر ناروغي شته چې هغه عادي ناروغي دي، نو د مهرباني له مخې د سره ډیر تراو مو ورکوي. هغه عمومي اراض او علایم نه خنخانه وي چې ما تاسو ته ویلي، او زیاتره چې کسان په مجموع کې په دنیا کې چې شپېتو اته شپېتو په منځ کې دی، یعنی 50 نه چاخ واسي د شانو باندې فکر وکړي. ولی بیا هم د سناروغي شته سرطاني چې هغه په ځوانانو کې هم مسرات لیش.
تر ډیره د کوم عمر نه تر کوم عمر پورې پیدا کیږي؟ البته په افغانستان کې
موږ چې کوم ارقام راخشتي دي، تقریبا د تر اوسه پورې چې موږ ته 10,000 مریضان راغلي دي مرکز ته د سرطان، په هغه کې زیاتره مریضان هغه و چې شپېته کې ولکه لګش، یا شپېته نه ته نه شپېته په دغه کې چې په دوه کې زیات سرطان.
او د ډیرو عوامل څه په نظر؟
یو علت د سرطان دا دی چې یو سرطان زا یو علت ډیره وخت پورې ناروغ که پاتشی هغه هر شی کې دی چې کسل مثلا یو ناروغ ده هغه غوخه خوري مثلا وشه شوی غوخه خوري هغه کې زهرجن مواد دي دا خصتاسو ک ډیر وخت لپاره اخري نو هغه زهرجن مواد سره ډیر وخت لپاره مواجه کیږي مخامخ کیږي یا که مثلا سیګریټ کې سیدا سیګریټ کې یو کس مثلا اوس کی بلاس کال اوس کی دغه چانس د سرطان باندې اخته کیدو مثلا 10% ده ولیک بیا 10 کال اوس کی نو هغه 9% اخته کیږي
بالکل او بل اوریدون کې دی مهرباني وکړه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له تدریجي اوري
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
السلام نو وایم پای د ډاکټر څخه نه دا پوښتنه ده چې کوم واه په خصوصیتونو کې خارش پیدا شي آیا د دې څخه د کانسر علامل ګرځي دائما خارشي
خبر ده چې دغه خارښ ده د یو د لاسو او پنځلس نه خو نه قانون ده نو کوشش چې موږ نور شان موسی مثلا کدي هغه غړي شکل بدل شي یا الته درد موجود وي یا که تاسو دواګانې اخره تداوی لپاره بیا هغه ونی شي تداوی ونی شي یا الته کم پړسو بیا کتله چې موږ ورته وي هغه موجوده یا تب موجوده یا وزنم کمیږي دا ټول شان سره کوشش چې به هم مد نظر ونی سي په نظر کې میله خیر سره
بلوریدون که هم لرو مهرباني وکړی روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
دا د ډاکټر سره امید په پنه ده په ټول ځای کې لري نو خبرې کوم زه خپل لګیدل یم زخمیم د سټیډیم نه سیسي مشکل نه لرم وازو نجات خراب مرخي کړی د سرطان د کانسر څخه خو نه دي
کچری او سرطان مست راځي هغه دی غړي پورې راځي نو کې دي چې د بعض غړو سرطان نو نخ نه خانه هم زه بیا وایم که وختي خو په مجموع کې ما لس یا تقریبا 15 نخ نه خانه ویل چې هغه په مجموع کې عمومي دي خو تاسو باید مثلا چې یو پکې خارخ یا دوامدار خارخ هغه په دې پورې باندې چې په کومه عضو کې ده او داسې ډېرې جلدی ناروغي دي عادي شی دي که یو شی تاسو اوم چی او حشره اوم چی هغه کې خارخ منځته راځي نو ډېر سرطان سره هغه مور کوي او د غورځېدو خبره شوله دا یو ډېر غټ بحث دی په دنیا کې چې غورځېدل د هغه سبب کیږي که سرطان کنه کیږي په مستقیم ډول غورځېدل د سرطان سره هیڅ تړاو نه لري یا مثلا خصوصا وی چې غورځېدل د هډوکو د سرطان سبب کیږي کنه کیږي نه دا د سره تړاو نه لري خو یو خبره ده چې متاسفانه اکثره د سرطان نه د هډوکو چې دي مثلا د املاد یا د پخو دي هغه سرطان نه چې دی هغه یو کس کله چې ولېږي بیا هغه وخت باندې تشخیص کیږي ځکه چې سرطان هلته په هډوکو کې منځ ته راغلي هغه هډوکی ضعیف کړي یا د املا یا د پخې نو هغه یو عادي ضربه چې وویني هغه کسر منځ ته راشي نه هډوکی مات شي بیا هغه چې ډاکټر ته لاړ شي چې وګوري چې هغه مثلا سرطان دی د هډوکي خو دوامدار زخم کچیر مستر اغلی مثلا یو کال پاتشوی یو نیم کال پاتشوی یو زخم اس نه جوړیږي هغه هم کوشش وکړي چې حتی کدرې مش نه زخم زیات شي باید متوجه اوسئ چې لاړ شي مت هغه یې ډاکټر صاحب ته
ډیر مننه
سلام علیکم
وعلیکم سلام خیر اوسئ مننه
محمد خبرې کوم د خارج خبره یا د سوال دا ځان ته مستقل مریضی دا که دا هم د سرطان سره څه تعلق لري چې ډاکټر صاحب ول د دې وکړه نو مال تقریبا دوه کاله مخکې چې دغه خارش دا زموږ کورنۍ کې پیدا شوه مې نروسه دي ټولې نیولې وه نو هر یوه تقریبا دوه نقصې یا درې نقصې مې وکړه نقصې دوا چې تمامه شي یو یا بس عاده وکړي مالدا څنګه یو مریضی دادا ساری دا ددی کندل دا څنګه وی
حتمان ډاکټر صاحب جواب کی لتاسیل جمن ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ
زه وبخې زه ډېر پوه نشم وای چې خارخ ده او غي سرطان کې دي
هم د غندښنه یو
بل نه نه ان شاء الله به خدا بیت مونږ پښتنو کې چې مریض سو کلنده په کمزه کې خارخ ده کوم نور نه خن خل لري خارخ د سرطان په تړاو فکر کوم چې تاسو صرف لاس یا 15% فکر کوي نور نه خن خانو ته فکر کوي بیا به تکرار کوم چې زمونږ دوستان هغه نشي فکر ته کوي چې د مریض ورځ په ورځ وزن کمیږي اشتهای کمیږي زیړیږي وینه کمیږي کمزای کې پړسو منځره خلای دا په وینه کې یا په وبخې په ادرارو کې یا په غایته موادو کې وینه منځره زی غږ بدل شوی دا خوراک نه کې اشتها خراب شوی دا زیړی ورته منځره غلی البته زیړی به ډیر قسمونه دي خو چی بیخی یا د فی زیړی منځره شي ورته ډیر تور زیړی مرته سره شي یا دوامدار ټوخی دغه شی ان ته فکر کوی
ډیر مننه دوستانو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او ری په خبرونه کې د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام همغږي کوونکی ډاکټر میهن عبدالله را سره ملمدی او زمونږ پوښتنې ځوابوي. تاسو سره هم که د خبرونه په لړ کې پوښتنې پیدا کیږي ټلیفون وکړی او ډاکټر صاحب نه مستقیما خپلې پوښتنې مطرح کړي. ډاکټر صاحب عبدالله رضو دې ته چې په افغانستان کې داسې ویل کیږي چې ښځینه تر ډیره سرطاني ناروغۍ وخت کیږي، ایا کوم لامل لري؟
ډیره ښه خبره ده. یو دا چې ما مخکې چې هغه کم سرطان نه ویل چې په اول درجه باندې د سینې یا د تیو سرطان ده، او بیا په څلورمه درجه باندې بیرته بیا د تخم دانونو او د رحم سرطانونه دي. نو دا ټول که منګه هغه کو په مجموع کې منګ چې ویل چې هر کال تخمینا 40,000 کسان اخته کیږي، 40,000 افغانان، بیا په دې کې 10,500 چې دی خزینه دی او 9,500 چې دی ناری نه دی. نو یو دا چې د چون د تیو سرطان زیات ده په مجموع کې په افغانستان کې اوله درجه باندې ده چې تقریبا 15-18% تشکیلی، او بیا په څلورم درجه باندې دا نور زنانی سرطان نه دی. دا یو خبره ده. بل دا کم خطري عوامل چې دي دا ډیر مهمه ده چې دا زمونږ دوستان چې کړه دغه نخې نخانی ګوري او یو چې ځای په سرطان باندې اخته کېدی شم کنه شم، دا ډیر مهمه خبره چې آیا هغه خطري عوامل ته متوجه دي کنه، یا په شاوخوا کې په کور کې د کوم ځای کې چې کار کوي هغه ته خطري عوامل شته کنه. خطري عوامل ډیر مهمه چې دی په پوښي. خطري عوامل څه شي؟ اول دی یو خطري عوامل غټ خطري عوامل چې مول چې هغه ټول د ژوند د اغس پورې اړه لري چې ژوند څنګه تیرې شپې ورځ ژوند. یو دا چې چاغوالی ده، چاغوالی چې دا هغه تقریبا 40% پورې د سرطانونو سبب کیږي. 40% پورې چې یو د سینې سرطان پکې ده، د مری سرطان پکې ده مثلا. دویم دا چې ورزش نه کول دي، دا هم د هغه سبب کیږي، د سرطان سبب کیږي. بل موږ ویل چې هغه بعض خواړه خوړل، مثلا وچه غوښه خوړل، په سره غوښه خوړل، مالګه خوړل، مالګه ډیر مهمه ده چې د سرطان سبب کیږي. بعض دوستان به ایران شي چې ول څنګه مالګه سبب کیږي، دا ډیر غټ علت ده. بل بعضې میکروبونه دي، مثلا تور زیړی ده، دا د سرطان سبب کیږي. یو بل وایرس ده چې هغه هم زیاتره په زنانو کې منځته راځي، هغه بیا د سرطان د اونخ سبب کیږي. هغه که چیرې تیر کړی وي د مریضۍ که تیر کړی بیا سبب کیږي. ټول نه غټ علت د سرطان چې دی په دنیا کې هغه سګرټ دی. سګرټ د څنګه چې ما مخکې ویل چې د خولې سرطان او د شونډو سرطان په 15 درجه کې ده، هغه یو علت دا چې موږ نسوار او سګرټ زیات څکو. یعنی داسې ویل کیږي چې په هرو درې ناروغانو کې چې د سرطان له کبله مړ کیږي، یو ناروغ د تمباکو، د سګرټ او د نسوارو له کبله مړ کیږي. دغه ټول عوامل دي چې موږ باید ورته متوجه اوسو. او نور ډیر عوامل دي، مثلا مرته ګرځېدل، ډیر مرته شدید مرته ګرځېدل چې هغه د هغه د پوستکو د سرطان سبب کیږي. بعضې نور شوا ته ډیر مخامخ کېدل، دغه ټول عوامل دي چې باید موږ ورته متوجه اوسو.
آیا دغه اکسرې شوا هم د سرطانونو لامل ګرځي او کنه؟
بالکل بالکل.
په دې وروستیو کې په کابل ښار او په ډیرو ځایونو کې دغه اکسرې ګانې لیدل کیږي او د ډیرو اندېښنو هم همدغه ده. که یو څه توضیحات ورکړي په دې اړه هم.
او خو دې ته دوه نوع خلک متوجه دي. یو دا چې کم هم مسلکان چې دي شفخانو کې شکار کوي، دا اکسری چې اخلي یا عکس چې اخلي، دوی هم که احتیاط نه کوي په سرطان باندې اخته کیږي. او اکثر لیدل شوي دي چې پس له 40 کالو 25 کال کار کولو بیا سرطان باندې اخته کیږي، مختلف خصوصا د وینې سرطانونه باندې. او بل دا که چیرې یو مریض ته متاسفانه چې غیر ضروري سو د عکس واخیستل شي، چې هغه بیا داسې نه چې مثلا موږ وایو چې ولا په یو میاشت کې درې د عکس واخیسته ولا دا به سرطان ته نه ده. یعنی په مجموع کې مثلا په که چیرې په کال کې له 15-16 اکسرېونه زیات شي او 10-15 کاله دغسې، او بیا هغه په اکسرې ماشین پورې مړل شي، دغه هغه قوت څومره ده، د څه شي لپاره ده، دغه ټولو پورې اړه لري. زمونږ پیغام دا دی چې که چیرې هغه اراض عالم یا نخنخانې چې مو ویلې ورته کوشش کی چې خپل د نخره خانه په کلیدل کې او د فامیل غړي خصوصا مکړ کړي هغه کې نو ډاکټر صاحب ته دی ورشي مراجعه دی وکي هیڅ نه شرمېږي افغانستان سي سيستم هم مفته ده دومره مصرف هم ناراضي خو دې نه کې داسې نه چې موږ اکثر لیدلې دي چې د سینې سرطان د میندې سرطان د مرۍ سرطان دا په ډیر اسانۍ باندې کچيري په ابتدایي مراحل کې تشخیص شي د تداوي وړ ده دې په نخو نخانو باندې باید پوشي او زر تر زر ډاکټر صاحب ته ورشي
ډیره زیاته مننه دوستانو خبرونه دغلته پای ته رسیدي یادونه کو چې په خبرونه کې د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام همغږي کوونکی ډاکټر میهن عبد الله را سره وو ډاکټر صاحب یو نړۍ مننه
ډیره مننه تاسو
دوستانو د ازادي رادیو نور خبرونه هم مهروي زمونږ د خدای پامن
آزادی رادیو تا په دیش میره خپل پیغامونه را ولېږي 0000023 او یا هم 00420 22 یاو یاو 20